په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې افغان خبريالانو سره د شوې تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استول. هېدې کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوې چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو زیډ واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف کې مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له څارونکو سره همکارۍ ته تیار دی. ایران د اټومي انرژۍ له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېنږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبې د اټومي انرژۍ د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوې چې د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر د 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فنلند او فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبې په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډلې هم په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې. او وړاندې په خبرونه کې کابل پریس کلب په پکتیا کې له شمیر افغان خبريالانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته شکایت لیک استولی دی.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبريالان طالبان ورسره له هغې نیولې و چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرې په اړه مطالب چمتو کړي وو. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. دا موضوع مو د پوهنې د چارو له یو شنونکي سره څېړلې.
وس دې هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دې اساسي مختنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه.
یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر هغو وروستیو څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي که چیرې ښوونکي په اوسنیو شرایطو کې کار نشي کولای نو دندې دې پرېږدي.
دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وایي معلمي چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
دا به هم واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ډیره کورونی د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومانو درانه یا شقه کارونه کوي.
ساري خښتې او ماشینی مکتب ته ځم خوړه څنګه نشته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبريالانو سره د شوې تاریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوې چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالان وای ورستر بلې په وړاندې انکاري ساحه تنګیږي. نور په دې رپورت کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبريالان بندیان کړي، د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبريالۍ وسایل ترې اخیستي او ناوړه چلند ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبرسوي خبرپاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبرسوي راغلي چې د شنبې پورس په ګردیز کې میشت خبريالان په داسې حال کې بندیان سیوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو او نه پرانستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې پورس د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبريالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییز ادارې ورته ویلي و چې ستاسو په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دي د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیرې یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیه ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبريالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبريالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو ترڅو د افغانستان کې د خبريالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راوړو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبريالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینی بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینی خبريالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خاطره نوري په کابل کې لیوي خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبريالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبريالان نشي کولای چې پر هټه په بهر کې وګرځي.
یو بل افغان خبريال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبريالان محدود سوي دي، تر ډیره رسنۍ سانسور دي او په ډیری ولایتونو کې موږ او تاسو به شاهدان یو چې ډیر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبريالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په ورستي کې ول د خپل همکاران چې دوی ونی ولسول زنداني سول شکنجه شول او ورسته لډیرو حالو زلو ځنی رخلاص او ځنی وس هم په بند کړي.
دبدسل کې د چی پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ ل پایل راهي سي. د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هواد کې د خبريالانو په وړاندې تاو تاریخواله زیات سوي دي. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیه او افغان خبريالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په ور ور افغان خبريالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت شوې دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر شیزنه خبريالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبريالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امرودل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر خبريالان طالبان ورسره له هغې نیولې او له هغو سره ناوړه چلند کړی چې په ګردیز کې د یو شمیر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانستلو وروسته بیرته پر مخ وتړل شول د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي وو. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په روزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغې وکړه چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې له څو ورځو پرانستلو وروسته بیرته بند شول. په دې اړه مې د ښوونې د چارو له شنونکو او په تېر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر تک وګورو هغه ټول د پړاونه وهلې دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یو پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بعد ټول په لور باندې خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمای او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تېرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس وړاندې یا شپږلس وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن په یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړي ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځیو شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو نه افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیالي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بل ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځکه را شو د خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاری سیمو کې خونځینه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی ولیدا د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنمنون کی پدیده ده چې ځنمنی یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو وي د کړې ضرورت په بل وخت کې بل، او دا ځن نه جبیره کیدونکې دی.
د پوهنې د چارو شنونکو او په تیر حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمنو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. دا موضوع مو په تیر خبرونه کې د مخه خزو خبرونه کې هم له دوه ملمنو سره وڅېړل، بحث هم پر همدې څرخېده چې آیا په رښتیا هم په ټولنه کې ځینې حساسیتونه یا کلتوري محدودیتونه شته چې د شپږم ټولګي پورته یا د لوړو زده کړو د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. د بحث ته مو دغه راز په کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و، همدا پوښتنه مو ترې وکړه چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره دی موافق دی؟
یار موږ په دې باندې موافق نه یو، چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري، تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوي ولی مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي، فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي ګوره دا په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډیر خوند ته دا زړه ورکوي جذبه ورکله چې کله په کندهار کې راوځي په کابل کې راوځي په مزار کې راوځي په هرات کې راوځي په هر ځای کې راوځي دا ځکه دې د خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دې راوځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دراوته لیو خدای د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویل له ودی په ام بازار کې مظاهره کوي او ځین زغ عالم مثلا کني کوم څلور مکتب وایي په شوزا سیم ته پکښته سیم کې ده زغ عالم چې لور نه ډاکټر شي نو چې زغ عالم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي
د کندهار قومي مشره تا محمد معروفي د غراز د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو هم په دې اړه خپل نظرونه د واتس اپ لاره سره شریک کړي چې تاسو ته په ګډه وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه محمد واز د بدرس ولایت خبر کوم نو زموږ هله دغه د وزیر صاحب څخه چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې خلاص کی نو که څه هم ژ طالب په لوه خلګي نه د امارات سره خدمت کړي زحمت مو سره کړی دي خو بیا هم خلګي غواړي دا شروع خلخو چې خلکو غواړي هغه ته خوده خلاصي کڅم د طرف خلک بعضی مخالفت لري نو موږ دغه امارات په کاده پاره وای د امارات باندې مزور خوږيږي د امارات باندې خپل زړونه ور کړی دي خپل د بدن ټوټي مو ور کړی دي نو بیا هم غواړو چې د مکتبونو خلاصي څو د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره موږ رابطه نږدې شي. السلام علیکم هله موم دغه دا ان شاء الله امید هم لرو چې اخر به ان شاء الله خلاصي شي خدای کول.
السلام علیکم یونس خانم د جلال آباد څخه. زما په نظر کسو غواړي هونځه ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي او کسو نه غواړي نو لاړ دی نشي. دا ظلم دی چې د یو څو تنو په خاطر د نورو حقوق تلف شي نو باید هر چا خپل خوښي ته پریښودل شي چې تعلیم کوي او کنه کوي. خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅه یا بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره. نو د طالبانو څخه زمونږ هیله دا ده چې د افغانانو غوښتنې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي. یو آباد او باامن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري. نو هیله ده چې طالبان نور دغه بانی ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم په افغانستان کې د پوهنې له موضوع لري نه زو یو شمیر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر ورستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولی. نور الله منیر تیر ورځ په ارزګان ولایت کې وی غونډې ته وویل هغه ښوونکي چې د په خبره تعهد نه لري او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي. یو شمیر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او رواني اقتصادي ستونزو د وتلو لپاره هڅې وکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر روستي څرګندونی له خبرګونونو سره مخامخ شو بده. د ویلي و چې که ښوونکي د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشاله نه وي لاړ دي شي بل دند دی پیل کړي. په بیلا بیلو ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وای د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول سرګندونو پر ځای پر روانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي. د پلازمینې کابل په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
قانونو سرپرست وزارت موارد مسؤلانه نیستې.
یو بل ښوونکی چې دا هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو مخبور شي وای د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونی نه شایي. معلمین
باید مسؤلیت پذیر وسی اما دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وای معلمین چې خو خنه دي خپل دند فریجی موش تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمین وکړو.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وی غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي ووسی او هغوی چې اوسني معاشونه ورته کم ښکاري دندې دې پرېږدي.
خدا سي نسی ویلای چې دا کار کم کوم ځکه دا پیسې کمی دي دا جما په کور کې نه بس کی ګور دا کای ورو پیدا تا خپل رضا منلی دا او یو چا سره دی عقد کړی دا کپی خور نه خو پری دی یو بل کار وکه
نو موري په دی غونډ کې دا هم ویلی شون کو په خپل خوشه د معلمي دندې پیل کړي د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دی مارلي د یو شمیر شون کو په خبره د تیر جمهوریت نظام پر مهال یو لیسانس شون کیته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کړي خود طالبانو لره تک روسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانۍ ته راښکته شوې ده دا په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دول وړوالی راغلی دی ګن شون کې وایي چې په دې پیسو د خپل کورنۍ نفقه نشي برابرولی دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوله پایله چې څه د پاسه یو کال پرې تیریږي لا هم د نجونو په وړاندې لږ په شمو ټولګیو پورته شوانځي باندې
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
لا پنځیر څخه د ترلاسه شو راپورونو لمخې طالبانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو مخالفینو پر ضد حمله پیل کړې طالبانو یو وسلوالو مخالف ډلې چې د ملي مقاومت جبهه نومیږي دا کوي چې په دغه حمله کې لزګونه طالبان وژل شوی دي د دې جبهه ویندوی صبغت الله احمدی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې طالبانو د فراج عبدری حصارک د دری او ابشار په د کوماندو سیمو په ګډون یو شمیر سیمو کې پر پوسټو بریدونه کړی او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوی خو په پنځیر کې طالبانو دی والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهې دی ویندوی څرګندونه ردوي او د جګړې د هم ردوي
بس اونچنانه که دوام میشه درگیری های یکسا میشه و چنین چیزی نبوده بوده
ده جگرو ادعا چی کشه دستی سنشته خو که پیونیم زایی که کمیاخی و باغی وی بیل شک پا هر زایی که چی وی ده اسلامی امارت زواکون ور پسیدی تعقیبه وی
های امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن
خصوص سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې څو وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړ ځایونه تللی دي د سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نمونه له خوده لوړه کړی ده یوه بل سرچینه هم ازادي راډیو ته ویل چې د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ طالب ځواکونه له څو خوا او په پنځیر او اندرابولس والی کې تازه عملیات کړی دي او وسم یو نړیواله موضوع په داسال کې چې اوکرایني ځواکونه په خارکیف کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر خبرداري ورکوي چې د زاپوریژیا په شاوخوا کې بریدونه ونه درول شي نو یو اټومي ناورین برامسته شي نور تفصيل له اسما څرونه ورو
په داسال کې چې د اوکرين پوز د روسي لوري په نیول شوی سیمو کې چټک پرمختګ کوي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د ناورین د پیښو خبرداري ورکړ پوتین پرون یک شنبه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې غواش وکړ چې په زاپوریژیا کې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوکرين پوزیانو حمله غمیزه رامنځته کولای شي کرملین پر خپل وی پانه لیکلی چې د روسي ولسمشر پر دغه تاسیساتو په تیربه د اټومي خزلو په زیرمه د اوکرایني پوزیانو د پرلپسې حمله د دوام یادونه کړی ده شاغلی پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړی چې د اوکرين حکومت په ځلونو روسیا په حمله تورنه کړي او د ملګرو ملتونو سره یو ځای له دغه اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو د وټلو او د زاپوریژیا د ملکی کېدو غوښتنه کړه په وروستي ورځو کې د لویدیزو هیوادونو د پرمختللي وسلو په مرسته اوکرایني ځواکونو په ځوابي حمله کې روسي پوځیان له یو شمیر لاندې کړیو سیمو شاتک ته اړستل دي د روسي دفاع وزارت د شنبه پر استاید کړ چې پوځیان په خارکیف ولایت کې له بالاکلیا اویزیون شارونو دونیتسک ته شاتتللې دي له بلې خوا د اوکرين د وسلوال ځواک عمومي قومندان پرون یک شنبه یو ورځ وروسته لدی چې ځواکونه چټک پرمختګونه وکړل اعلان وکړ چې اوکرایني ځواکونه د خارکیف د شمال جنوب او ختیځ لور ته پرمختګ کوي له دې سره هم مهاله د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي اعلان وکړ چې کیف لا شی وسلې تر لاسه کړي په سجنې ژمي کې به لا ډېر پرمختګونه وکړي او ټول هغه سیمې چې روسي ځواکونه نیولي بیرته ونیسي
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. دوی وایي کې ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه ونخلي نو له لوګي سره مخامخ کیږي.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل په خپلو کم عمر ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر یې لز د کړو هم به برخې دي. لډلې یو هم لسکلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې مرته خښتي وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا شوونځي ته هم ځي. فیصل وای شوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د خپل راتلونکي د په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول قام عمر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سم انجینر سم دوه سم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماسکینی مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری را سفکتی و او مازیگر ماسپینی مکتب تزو شپی هم اخفل درسوم مرسوم هایو ماشومان تا دی درس زمینه جوله که درس ویل دی درندو کارون لاس وخلی.
دا فداسیال که دی چی دا بشری اکون خپلواک کمیسون وی دا محل پا افغانستان که نجد 2 میلیون افغان ماشومان پا شاکا او سخت و کارون بوختی. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریت دي، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتې راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، انده خښت ته راوډو، انده خښت را سره وی یا ټولی یا نه کار کوي.
د غربت په هم دغه تنګورځ کې بیا ورستی ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله هکړي او زرګونه خښتې بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکو دي او خښتې مجي
ولا باران خو چې وسې موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه دې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه نه چې وریځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي نو ډېره خښته دیارې و کاسې تقریبا 1000 3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
و امر د چپ میدان ورده کې ډیرې کورنۍ د نوړې اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په تیر ډیرې ماشومان خښتي وي او کندوز مو مخکې راپور درلود چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وای چې په ورستیو کې د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي لامل د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی. د افغانستان ډیر د ډبرو سکر هم پاکستان ته ځي. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوه چې سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلې دي. دوی په تیر سباندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وي، خو تمرینونه یې روانه میاشت په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د څرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزند د ناروغۍ له کبله فلج شوې دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د څرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوخت دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش له روحي نظر هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نجونو یو لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 15 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي تمه لري چې په افغانستان کې ټول انجونې د سپورت کار او زده کړو اجازه ولري څو دوی له جسمي او روحي نظره پیاوړي وي.
په افغانستان کې د ام از دیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لنډیسته. کابل پریس کلب وای په پکتیا کې افغان خبريالانو سره د شوي تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبريالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولای دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبريالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او سره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو ضد واکسین او یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډیر ماشومان واکسین شوي چې په تیرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو سره همکاري ته تیار دی. ایران د اټومي انرژي له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کېږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبه د اټومي انرژي د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر له 14 تر 18 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبه په ورځ له تایلند سره وي او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبی کې وشوه. سریلانکا په شلو اورونو کې 120 منډې کړې وې او پاکستان لوبډله وتونېده چې 140 منډې وکړي خو وس او ټاکلی هدف یې پوره نه کړ. سریلانکا په سیالۍ جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ګټلې وې او اتلولي یې په خپل نوم کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې ورسته کې چې پر افغان مرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلې دی، د کوندو مرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیدې کړې دي. په افغانستان کې کوندې مرمنې له خپل ډیرو شرعي، بشري او مدني حقوقو څخه به برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل ځړې د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د تورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله ناکله خو له خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ور باندې لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کوندې خځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپل له کوندې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه دو سره کړي.
هیڅ یې نه دلو د کور ویم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاری کې فلچخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واسه خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمږی خد ازم یعنی د کال څخه پر کېږي په قیامت کې خوري نری نه زنه لارم کوچ وړم هیڅوک نه لارم تر اوسه پورې ما سره چا کومه کم نه دکړه یو روپۍ کومه نه دکړه.
ما ملکه هم یو کونډه میرمن ده، که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوانستم، شش طفل دارم، فامیلم
میرم شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټول ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکی دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراري خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته وویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ما ته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمه ګران سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور امه
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیور ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
ما هیڅ نه قبول دارم و نه میخوای ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو له مغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپل وریندارې په واده کې، هغه شاید و کلن یا هم اته کلن وو، ولې تازه هغه ته نکاح شوی ده، دغه اونۍ کې نکاح شوی ده. ګرچې دې ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم، او یعنی نکاح نه کوم، کنه نه بل ځای کوم او نه په دې کور کې کوم. خو د خسر او د لورونو لخوا په غي فشار وارد شو او ویل چې سبب خلک سوای کچیر ته مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلکو ویل چې دا دسې دا دسې دا، نو موږ بیا تا ژوندې نه پریږدو، زموږ نوم بدیږي، نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره رانی کاوکې. نو دا چې هغه مجبور اسو د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لیور سره نکاح وکړله، ګرچې هغه په غلیور باندې مشره هم و او دا غ سره ظلم هم وشو. تقریبا فکر وکړو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کې، ځکه چې هغه ماشوم و او دغه یو کیسې شوې دي. موږ د داسې پیښو ډیر شاهدان یو. د پخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې، کلی کې، ولایتو کې دغه کیسې شوې دي چې ورینداره یې لیورته نکاح شوې ده. یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري، خپله باید پریکړه وکړي، پریکړې ته نه ده پریښودل شوې، بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوې ده. هغه مجبوریتونو په اساس باندې دې ته اړ شوې ده چې د لیور سره نکاح وکړي.
د بغلان اوسیدونکی اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکی ژوند په خپل خواښه وټاکي، ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې ښځې قانوني او شرعي حق دی.
بلکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده. مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پر رڼا کې خځو ته خپل حق ورکول سي. او بل دا چې کومې خځې خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي، نو اکثره زمونږ د بغلانیانو رسم او رواج دا ده هغه خځې چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه وروسته چې د خاوند د عیادت ورځې ده دغه نه وروسته بیا هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي. هر هغه څه چې مونږ په کور کې خورو یا مونږ په کور کې ژوندګي کوو دته هم هغه څه حق ورکول کیږي. او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوښه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عیادت ورځې دي دغه نه وروسته کولی شي په خپله خوښه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکړم هغه کوی شي چې په خپله خوښه باندې میړه وکړي او همداسې کوی شي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوښه باندې کوی شي کورنۍ ژوند وکړي. بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پاتې کیږي هغو لپاره جدیت نشته ده، د هغو لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کومه خبر چې زه کومه دا به کیږي نه. نو دلته اکثره رایه ورکول کیږي، ښځې ته وخت ورکول کیږي په خپله خوښه باندې د ژوند تګلاره د برابره کې کوی سي د په خپله خوښه باندې د یعنی خاوند انتخاب کې او که غواړي چې خاوند ونه کړي نو کوی سي په همدغه کور کې لکه څنګه ده چې ژوند کوو همداسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې ده نو کوی سي هماسې آزادانه ژوند وکړي په کور کې.
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا یو بل نامناسب چلند چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدمه ورته وایي، د ټولو مخ کې پیغور ورکول کیږي او شومه ګڼي، حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي. اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده. د پوهنتون استاد او دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په شریعت کې ټولې ښځې هغه که کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري.
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري، کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سوه نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعن نه لري چې هغه منع کړي. الله جل جلاله فرمای فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، و تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو. نو د شرعان هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده، مور او پلار او ورونه دوی حق نه لري چې شرعان دوی دا منې کی او دې تورته وایي چې پلانای به کولای شي پلانای به نشي کولای یا مجبورې کې چې دې کورنۍ کې به څوک کوي هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې په دې کورنۍ کې څوک کوي په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان کا په دې کورنۍ کې بل څوک کوي دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په دې کورنۍ کې به خپل اولادونه لپاره پاتې شي که چیرته دغه د ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک وو د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره ولې حتمی نه ده. کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي که هغه کونډه وي او مطلقه وي په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځه یوسي. د کونډې ښځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره نیمه نړۍ پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼای یم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د میړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو دی ټول ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده، علکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلاری ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وای خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زمات مشر خور د کړندارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، وایي پلانی خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل د اولاد خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیاز، هم د جسمي او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه ورسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یا کوم ځنکم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخي درکونه، هغه کجنې یا لکوي مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی، هغه واده ته زړه نه خکینو، ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم، دمره تاثیر لاندې راولم او ورته چې ته ولې نه کې دا وکړه، دا دسې دسې زه به دغه پریدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې خې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم غړي او تر ته الکان د خزي کیږي او دغه خزنه خوخيږي همیشه په کور جنجال وي زبل خزه کو، یا یو جلې نه ور تر کسر واده وکي، دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي. کچیر تنه کاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې لمنځه ځي. دا د یو خرتونکو پیغام لزان سره لري، نیک او صالح او با فکر اولادونه مستر وړي. که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاون نه خوخيږي او د خاون خزه نه خوخيږي، نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړو خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده، او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي، او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي، تر څو چې راتلونکي کې یو خوشاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفاین څه حال کې او څه جلی.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درک کول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. I'm not a man.